په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې 15 دقیقې بحث لرو، خو خبرونه د دې سات په خبرونو پیلو. د اوتریش حکومت وایي یو غړی افغانستان ته سفر ورسته نیول شوی دی. د اوتریش د بهرنیو چارو وزارت نن په دې اړه د پښتنو په ځواب کې د ایمیل په وسیله تایید کړ چې د دې هیواد یو غړی د روان کال په می میاشت کې افغانستان ته تللی و او هلته نیول شوی دی. د وزارت د معلوماتو د محرمیت په خاطر د نیول شوی کس نوم نه دی ښودلی او په اړه یې جزئیات نه دی ورکړي، خو یادونه یې کړې چې د اوتریش وګړو ته ډېر پخوا خبرداری ورکړل شوی و چې افغانستان ته د سفر نه کوي. اوتریشي ورځپاڼې ستاندر چې لومړی دا خبر ورکړ وای چې نیول شوی کس یو خی اړخی تونلارې متقاعد نارینه او عمر له 80 کلونو لوړ دی. په نورستان او کنړ ولایتونو کې سیلابونو خلکو ته مالی زیانونه اړولي دي. باختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي نن د نورستان ولایت په منډول ولسوالۍ کې د سیلاب له کبله د صحي کلینیک د ویجاړېدو خبر ورکړ او د هغې ویډیو یې هم خپره کړه، خو د انساني مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. آژانس د کنړ ولایت په ناړۍ ولسوالۍ کې هم د ګلۍ او سیلابونو له کبله د مالی زیانونو خبر ورکړی دی. د خبر له مخې د ناړۍ په شیرګل او زیرګل سیمو کې 50 سکتار از مکه دی اوبو 50 سربندونه لزګونه څاروي او باغونه لمنځه تللی دي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په بدخشان، نورستان، تخار، کونړ، بغلان، لغمان، کابل، لوګر، میدان وردګو، پروان، کاپیسا او پنجشیر کې نن او پرون د وریاو او سیلابونو خبرداري ورکړی وو. د روسیې یو توغندی بیګاش په د اوکراین د دنیپروپتروفس سیمې په کریواري ښارګوټي کې د استوګنې پر یوې ودانۍ لګېدلې چې لږ تر لږه 10 کسان یې وژلي دي. د کریویري ښاروال الکساندر ویلکول نن پر خپل ټلګرام پاڼه ولیکل چې د توغندي له شلو زیات کسان هم ټپیان کړي چې د یو شمېر ټپیانو وضعیت نازک ښودل شوی. د ویلکول په وینا ښایي 15 کسان هم د ویجاړې ودانۍ تر کنډوالو لاندې پاتې وي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي یو ځل بیا روسیا تروریستي دولت وباله او په خپل ټلګرام پاڼه یې ولیکل چې تروریستان به ونه بخل شي. د روسیې لخوا پر اوکراین د توغندیو وروستي حملو داسې مهال زور اخیستی چې د روسیې د یرغل پر ضد اوکراین ځوابي عملیاتو نتیجه ورکړې او په جنوب ختیځو سیمو کې شپږ ښارګوټي آزاد شوي دي. د سوریې په شمال ختیځ کې 22 امریکایي سرتیري د یو هلیکپټر د غورځېدو په پیښه کې ټپیان شوي دي. د امریکا پوځ بېګا د پیښې د لامل له خودلو پرته اعلان وکړ چې دا الوتکه د یکشنبې په ورځ لویدلې ده. د امریکا د پوځ مرکزي قرارګاه قومندانې سنکم ویلي چې د پیښې لس ټپیان له سیمې بهر پر مختلفو روغتیایي مرکزونو تر لیږدول شوي دي. سنکم د نورو جزئیاتو په اړه پوښتنې نه دي ځواب کړي. د امریکا شاوخوا 900 سرتیري په سوریه کې د داعش ډلې د پاتې شونو پر ضد جګړې لپاره میشتي. امریکایي چارواکو مخکې ویلو چې پوځي ځواکونه په مقرر ډول د ایران له ملاتړ د برخمنو ملیشو تر برید راندې راغلي دي. په پام کې ده چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې نن د مرکزي آسیا د اتل ولې په لوب لړۍ کې خپل دوهمه سیالي له ایران سره وکړي. دا لوبه د کابل په وخت د ماښام ونی مې بجی ام پی لیګي. افغانستان په دې لوب لړۍ کې خپل لومړی لوب یو 0 کوربه قرغیزستان ته وبایلل. بلې خو د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوب ډلې به سبا په ټیسټ لوب کې سره مخامخ شي. د افغانستان د کرکټ وتلې ستوري راشد خان به په دې لوب کې ګډون ونکړي. راشد خان سمو د مخې د تمرین پر مهال د ملا درد احساس کړ او د ډاکټرانو د دمې سپارښتنه ورته وکړه. افغان لوبډلې په 2013 میلادي کال کې د ټیسټ لوبو اجازه ترلاسه کړه او تر اوسه شپږ ټیسټ لوبې کړي چې درې یې ګټلې دي. ملي لوبډلې په 2019 میلادي کال کې د راشد خان په ګډون له بنګلاديش څخه ټیسټ لوبه ګټلې وه. خبرونه مو له ازادي راډیو اورېدل او وړاندې په خبرونه کې د کاناډا د استازو جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې پر بنسټ یې د هیواد مرستندوی مسیح کولی شي بېرته له افغانستان سره بشري مرستې پیل کړي. په دې اړه مو چې د کاناډا د مرستو پیلېدل به په افغانستان کې د روانو بشري ستونزو له هواري سره څومره مرسته وکړي د چارو د یو کارپو نظر اخیستی.
د کاناډا دولت د 2003 کال نه وروسته بېلابېل بخشونو خدمات عرضه کول، کومکونه یې کول، بشري کومکونه وسه.
د کندهار د میرویس روغتون چارواکي په کندهار کې د هوا له ګرمېدو سره د ماشومانو د خوار ځواکۍ د پیښو د زیاتېدو خبر ورکوي. په هلمند کې بیا بزګران وایي د اوبو د کمښت له امله اوس په خپلو ځمکو کې د انج کښته مخه کړې ده.
لس جریب په تاریخ سره زموږ یو جریب انجنه برابر ډېر دوستانو کړلې ده.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې په 15 دقیقې بحث کې مو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې پر وروستي راپور خبرې کړې دي.
زه فکر کوم چې په ټوله کې مشکلات او ستونزې د افغانستان د اوسني دولت او رژیم لخوا نه د نړیوالې ټولنې په وړاندې همداسې د خلکو په وړاندې د منطقې په وړاندې راپورته شوي دي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د کانادا د استازو جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې پر بنسټ یې له افغانستان سره د هیواد بشري مرستې بیرته پیلوي، خو داسې مهال چې د استازو جرګې سنات د لایحه د تصویب لپاره ولیږله، یو شمېر سناتورانو یې د بې طرف او په ځنډې عملي کېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. اوس مهال کاناډایي ادارې د قانوني محدودیتونو له امله له افغانستان سره بشري مرستې نشي کولی. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
تر دا غو مرسته مې سره دا اعتماد مې مړی دا نه د څه کوم چې دا بل کال راته ولا ومر ور د بل شای راته
زرلخت د کندهار اوسیدونکو کونډاو د خپل کورنۍ سرپرستی ورتر غاړید، هغه همداسې مهال چې لا دې او وخت دوډۍ په ډیره ستونزمن ډول پیدا کوي. په وزلای تر دې حد رسولي چې وای لژوند د بیزاره شوی، هغه خپل پیغل نړو ته ګوتنی سیو زیاتوي. دې حال په مرګ خوشاله ده.
اوروره بالا خو ده علي د دې هغه څنګه انجینر ده د بل چا پلاش څنګه ورکم ای دا ټوکر ساتي چې وره کم پلاش به تیر واسه اوس من بیا دانه دانه تر بیا دانه دانه کړی یاره ته مې استولې دي د دنیا دلا ته په پاسپورت په ودی نه بي ده سي مان مې دستاس
شاید په افغانستان کې د نګدي هغه 28 میلیونو بي وسلو افغانانو فریاد وی چې اوس مهال د بي وسلۍ په ورستۍ کرخه کې ژوند کوي. په همدې حال کې بیا د کاناډا ولسی جرګې د سی یو څلويخت په نوم هغه لایحه تصویب کړه چې پر بنسټ یې کاناډایي مرستندوی سازمانونه په افغانستان کې د بشري او ژوند ژغورونکو مرستو رسولو بهیر ته بیرته راستنی کی. کاناډا طالبان د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني او وایي په زور یې قدرت نیولی، هغه څه چې د دې هیواد اوسني قوانینو په رڼا کې د کاناډا حکومت او سازمانونو ته اجازه نه ورکوي چې افغانستان سره مرسته وکړي. خو نږدې دوه کاله وړاندې کله چې طالبانو کابل ونیوه، د کاناډا په اساسو جرګه کې ډیموکراټانو او یو ډیر شمیر کاناډایانو له لیبرال حکومت وغوښتل چې افغانانو سره د بشري مرستو په خاطر یو معافیت رامنځته کړي څو د کاناډا بشري او پرمختیایي مؤسسې په افغانستان کې له فعالیت څخه مننه کړي. د همدې غوښتنې وروسته ډیموکراټانو د جزا قانون اړوند یو لایحه وړاندې او پکې د 12 تعدیلاتو راوستل وړاندیز کړل چې پرون یې شپږ تصویب شول. اوس د سی او څلوېخت لایحې له مخې د کاناډا مرستندوی سازمانونه کولای شي په افغانستان کې د ژوند ژغورنې مهمو کارونو ته راستانی شي. خو داسې مهال چې د استازو جرګې دا لایحه تصویب کړې او سنات یې استولي، یو شمېر سناتوران یې په ځنډ او په پیپري توګه د عملي کېدو په اړه اندېښنه ښیي. یو شمېر کاناډایي رسنیو پرون لیکلي د سناتوران د دې بهیر درونتیا، حساب ورکونې او په ځنډ عملي کېدو ته اندېښمن دي. لدی وړاندې د کاناډا د عمومي امنیت وزیر هم ویلی وو هیواد باید د افغانستان په څیر ځایونو کې د مرستو رسولو په خاطر له ترهګرۍ د ټولیز معافیت قوانین صادر نه کړي. مارکو مندی چونو نږدې دوه میاشتې وړاندې د کاناډا د اساس جرګې د قضایي کمیټې په ناسته کې وویل د دوی کاناډایي ملګرو لخوا چمتو شوې تګلارې ګواښونه له ځان سره لري. یو له دې ګواښونو چې د کاناډا حکومتي جدي بولي طالبانو ته مالیه ورکول دي. دوه اونۍ وړاندې د کاناډا بشري ډلې هم ویلي وو د دې هیواد د نړیوالو چارو ادارې ورته خبرداري ورکړي که چیرې د سیمه ییزو کارکوونکو په ګمارلو سره دوی مجبوریږي چې طالبانو ته مالیه ورکړي او دا کار د قوانینو له مخې یوې ترهګرې ډلې سره مرسته کول دي.
و امر دلته د کاناډا د ولسی جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې پر بنسټ یې د دې هیواد مرستندوی مؤسسې کولای شي بیرته له افغانستان سره بشري مرستې امپایل کړي. د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلا د دغې تصویب شوې لایحې په اړه له مدني فعال خلیل روفي سره مرکه کړې او په پایل کې ترې پوښتنه کړې ده چې د کاناډا مرستې له افغانستان له افغانانو سره څومره اغیزناکې وي او د بیا پایل لپاره څومره اړتیا ده.
د کاناډا دولت د 2003 کال نو ورسته بیلابل بخشونو کې خدمات ارزه کول، یعنی کومکونه کول، بشری کومکونه او سر دیموکراتیک ارزښتونو لپاره کومکونه او سر توسعه‌ای بخش او هر بخش کې بیلابل بخش کې مختلف اکثریت دولتونو ته کې کومک او ورسته طالبان ساکن شو افغانستان کې ځکه دوی د خپل ملک دي چې ارزښتونو باندې باور لري، بشری حقونو باندې باور لري، دې په اساس د سیاست خارجي کې دې نه تنها افغانستان سره دا کار کړی دي چې اکثر ملکونه چې مرتکب یا ګروپونه یا افراد سره چې مرتکب جنایت دوی سره خپل رابطه قطع کوي او کومکونه بندي. خو بیا بل لارخه کې دوی ډېر کومکونه وکړه، خصوصا زمونږ افغانان چې به جای سوی او کمپونه کې یا نورې کې تهدید لاندې او یا نورې چې آسیب پذیره او دوی یعنی پذیرها کسان کانادا ته انتقال کړه او دلته ښه فرصتونه او ښه خدمات بې سابقه خدمات ورته عرضه کړی دي.
د امریکا متحده ایالاتو په ګډون یو ډېر شمېر هیوادونه په افغانستان کې د مرستو رسولو په برخه کې د ملګرو ملتونو له میکانیزمه استفاده کوي او په دې ډول ځان له دې ډډه کوي چې د مرستې طالبانو حکومت لاسته نه لویږي. نو اوس چې د کاناډا سنا لا هم په دې اړه اندېښمنه ده، کوم میکانیزم بهتره دی د کاناډا لپاره چې خپلې مرستې خلکو ته ورسوي تر څو له یو خوا د مرستې مستحقو کسان ته ورسیږي او له بلې خوا د دوی اندېښنه هم رفع شي؟
د مرستو د ویش لپاره دوه ادرسونه دي، یا خپل سازمان ملل دی بل موسسات دی. چه موسسات خوشحال کاله که دیر ظرفیت پیدا کرده دی، یعنی خی ظرفیت لری لکه حکومتون غندی کولش چه خدمات ارزه که خلق ده. دیر موسسات دی چه کانادا دولت یا نور دولتون چه غواری کمک که افغانستان تا دوی سر کارم کرده دی، پارتنرشیپ کرده دی، دوی پروژه تطبیق کرده هم حساب دهی و شفافیت هر بخشی دوی دی قناعت ورده او دوی اعتبار هم لری. او داغه اندیښنه چې ځینې ملکونه لري دا، یعنی هغه اندیښنه ده چې دوی محسق اطلاعات نه لري د افغانستان د کومکونو د ویش نه، ځکه چې تر څو چې موږ معلومات لرو هغوی ډېر په شفاف ډول خلکو ته خدمات رسوي. ځینې جایونو کې چې مشکلات موجود سوی دي خپل سازمان ملل خپل جدي اقدامات کړي دي، پروژې ستاپ کړي دي تر څو چې هغه موضوع حل سوی. یعنې ځینې جایونو کې ځینې خلک چې غوښتل چې د دې کومکانو نه سو استفاده وکړي یا د حاکم ډلې نه سوینې افراد چې غوښتل چې مداخله وکړي دې په اساس دوی خپل هم جدي اقدامات کړی دي. یعنې د کومکونه چې دولتونه کوي دوی ته دوه آدرسونه ورته پراته دي، هم سازمان ملل دي هم انجوګان دي.
اوس مهال په افغانستان کې بشري مرستو ته څونه اړتیا ده؟ اوایا کیدای شي د همیش لپاره د بشري مرستو له میکانیزم استفاده وکړو او په دې توګه کیدای شي د فقر او لوږې کچه په افغانستان کې راکمه شي؟
دولتونه باید تفاوتونه، یعنی دوه برخش باندې تفاوت قائل شي. یو حاکم دلی دی چې دوی 15,000 یا 30,000 کسان دي، یو د افغانستان خلک دي چې هغوی ده درش میلون ندیر خلق دید و متاسفانه ننصب آدیر به فقر وضعیت سر مواجه دی و اکثریت آسیب پذیر دلیم سیدی ماشمون دی و شزی دی، خصوصا شزی سید خاکار که وظیفه دلو ده خپل وظیفه لاسور کرده، اکثر شزی بی سرپرست و اندقه بی سرپرست شزی نو ده خپل ده کور ناناور و متاسفانه سیدی کار وخستل شو ده فقر تعداد در افغانستان که متاسفان عوج درسیده لگی. بیکاری او فقر دو اقت چلنجو ندیسنن سوا افغانان مسلم آجه دی. او داغ بخش که دولتون باید تفاوت قایل سیزه کتی. او حاکم دلی دی تاقوی تحریم باندی مواجه که هر شید. که خو اقوی پلاس که دی افغانستان شتمنی پلاس که دی اقوی آسیب پذیرم ندی.
له مدني فعال خلیل رو فیسره د کاناډا د ولسی جرګي د ورستۍ پریکړې په باب مرکه و. د کاناډا ولسی جرګي له هغه لایحه تصویب کړه چې پر بنسټ دا هیواد او د دې هیواد مرستندوی ماسي بیرته کول شي چې افغانستان سره بشري مرستې سره پیل کړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
مخکې په لنډو خبرونو کې مو واوریدل چې د اتریش حکومت وایي یو وګړی افغانستان ته له سفر وروسته نیول شوی دی. د دې اتریشي په اړه ویل کېږي چې د بنسټپالو ښي اړخو د ګوند غړی دی او عمر هم له 80 کلونو لوړ دی. همداراز ویل شوی چې نوموړی د نړۍ خطرناکو سیمو ته د سفر لیوال دی او په 80 لسیزه کې هم افغانستان ته سفر کړی و. په دې اړه نور جزئیات زما همکار احمد تکل راټول کړي. دلته په سټډیو کې سره د تکل صاحب نور جزئیات څه دي؟
مننه. د اتریش د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد یو وګړی چې افغانستان ته سفر کړی و هلته نیول شوی دی. د وزارت نن په دې اړه د پښتنو په ځواب کې د ایمیل په وسیله تایید کړ چې دا اتریشی په مې میاشت کې افغانستان ته د سفر پر مهال هلته نیول شوی او له تیرو څو نیو رئیسی بندي دی. خو دې وزارت ویلي دي چې د دې هیواد وګړو ته ډیر په خو خبرداري ورکړل شوی و چې افغانستان ته د سفر نه کوي. د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې کس د نیول کېدو د خبر له اورېدو وروسته د ستونزې ته د یوې حل لارې د موندلو هڅې پیل کړي او د هغه له کورنۍ سره منظم تماس لري. اتریشی ورځپاڼې ستاندارد چې لومړی دا خبر ورکړوي نیول شوی کس چې عمر یې له 80 کلونو لوړ دی یو ښی اړخی بنسټپال متقاعد نارینه او د ملي ډیموکراتیک ګوند په نوم د یو کوچنی ښی اړخی بنسټپال ګوند له مؤسسانو څخه دی. په اتریش کې د نوموړي ګوند پر فعالیت په 1978 کال کې بندیز لګیدلی و. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د اتریشی د افراطي ښی اړخو په یو مجله کې د یوې مقالې له خپرېدو وروسته په افغانستان کې نیول شوی دی. په دې مقاله کې چې عنوان یې دی له طالبانو سره د رخصتۍ ورځې، نوموړي په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند ډیر مثبت انځور کړی دی. د راپورونو له مخې دا اتریشی سړی په جاسوسۍ تورن شوی او د هغه د نیولو قضیه د اتریش د نویو نازیانو ډلې پر خپل ټلګرام پاڼه علني کړه. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د اتریش د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو د محرمیت د قوانینو له کبله د دې اتریشي هویت نه دی خودلی او په دې اړه جزئیات هم نه دی ورکړي. خو ستاندارد ورځپاڼې د اتریشی یوازې د هربرت اف په نوم پیژندلی او ویلي دي چې هغه خطرناکو سیمو ته د سفر سخت مینوال و. د ورځپاڼې د راپور له مخې هربرت په 80 میلادي لسیزه کې هم افغانستان ته تللی و او څو کاله مخکې د هغو کردانو لیدو ته ورغلی و چې د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد جګړه کوله.
ازادي رادیو اتلیرویش ساعت له تاسو سره ده.
د کندهار د میرویس روغتون چارواکي په دې ولایت کې د حواله ګرمي دوسر د ماشومان د خوار زواکي د زیاتې دوه خبر ورکوي. د دې روغتون مسولانو ویل چې د روان کال د حمل میاشتې را وروسته د دې روغتون د ماشومان په وارد کې د بستر شو ماشومان شمیر دوه برابر شوی دی. تفصیل په دې رپورت کې.
د میرویس صاحبزادی روغتون د ماشومان د څنګه کې بستر سی ټول ماشومان په خوار زواکي اخته دي. صفا په خوارځواکۍ خپل اخته یوازنې زوی د درملنې لپاره د څو ورځې راځي دلته بستر کړی دی. دا وایي ماشومې د کافي خورو د نشټوالي لامل په خوارځواکۍ اخته سوي.
ماشوم چې پیدا سو اول سم بدو د بل ورځ ما پښین ویني سپراکړه ویني چې سپراکړه چې بومتلې ایوبي روغتون تمایناتونه وکړه لوي دا تسې د خاکشر وو د تور چای ورکوړه دا د جیسه د سیمه دمو پښکړه ده. ا دوا یې راکړه دوه ورځې آرام او بیا غا دوا چې خلاصې نه او بیرته هغه سپه ولاړې بدلې دي. بیا مومن وختون ته بوتلې هغه دوا یې نه خلاصه کړه هغه ول داسوې تغذې دی هغه راتول لاسوې تغذې دی. ا بیا موږ چې نه یې تراوسې موږ ولور چې تلته چې ورته وایي دلته چې مراوسې دې تراوسې د ستارې کړو.
د هیواد په لیر پروتوسي مو کې خلک د بیوزلی لامل د کافي خورو له نشټوالي سره مخ دي او د خپل ماشومان پالنه نسی کولای. بي بي هوا خپل ماشوم د کندهار د لیر پرتی ولسوالي میوان څخه دلته راوړي او درملنه کوي.
اول دوار سنه بغل سو دوه ډاکټران ما مشخونه په ویژه ادا سنه بغل د هغه څه ته کېده له بوز د سره کې بشنای کې نو نن مزه غل مز ولا سمده او نه پیدا نه په ویژه چې ما ته به نه خبره کسه نور کوي عمل و عمل لاله کوس بیا سب کسو او خاګرځي لري نه سپرسیږي
ما
د میرویس روختون د ماشومانو د څنګه مشر ډاکټر محمد صدیق وای د روان کال په حمل میاش کې 119 ماشومان بستر کړي او په سور میاش کې به دا غارقام 200 او 201 اتیا ماشومان بستر کړي دي. نو مړی وای په روختون کې د بسترونو امکانات کم خو د ناروغانو شمیره زیاتې.
نو دا د دوی خبره صحیح ده کې دلای چې تعداد مریضانو ډیر سی او زیاتره داسې چې هغه بستر ته ضرورت پیدا کړي. خو دا اوس فعلی شرایط چې دا اوس موږ لرو کم سہولت چې موږ د بستر لپاره لرو متاسفانه هغه نه بسیږي. هغه بسیږي نه پروش کالم په دا میاشتو کې زموږ مریضان زموږ د کپسیټي درې چنده ته رسیدلي وو او اوس فعلاً موږ چې کم مریضان لرو او کم بسترونه لرو د هغه دوه چنده موږ مریضان لرو. یعنی څومره چې زموږ کپسیټي ده د سویت غذي د مریضان لپاره د هغه دوه چنده موږ مریضان اوس هم لرو او لا کرا کرا پسې ډیریږي.
دا په داسې حال کې ده چې د بې پلو ډاکټرانو سازمان په دې وروستیو کې ویلي چې په لویو پرتو سیمو کې روغتیایي مرکزونو ته نه لاسرسی او کمزوري اقتصاد د دې لامل سبب چې په ماشومانو کې د خورځواکۍ کچل ورسی. د غراز یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ صندوق اټکل کړی چې سږ کال به په افغانستان کې 2.3 میلیون ماشومان له خورځواکۍ سره مخ سي چې 115,000 ماشومان به د شدید خورځواکۍ لپاره درملنې ته اړتیا ولري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برخه کې به لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه وکړو. ملالای بشیر ته به وښو.
د القاعده شبکې مشران په ښکاره د طالبانو په حکومت کې دندې ترسره کوي. دا د امریکایي لانګ وار ژورنال خبرونې د یوې مقالې سرلیک دی. لانګ وار ژورنال په خپله مقاله کې ادعا کړې چې د القاعده یو شمیر غړي د طالبانو د حکومت په مهمو او کلیدي څوکیو کې ګمارل شوي دي. په مقاله کې راغلي د طالبانو دوه والیان د استخباراتو عمومي ریاست مرستیال او د دفاع وزارت د تعلیم او تربیه امیر د القاعده شبکې غړي دي. په مقاله کې راغلي له القاعده شبکې سره د طالبانو د اړیکو جزئیات د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څارنې او ارزونې کمیټې په راپور کې هم چې د جون په نهمه مخپور سو راغلي دي. د طالبان حکومت د لانګ وار ژورنال د راپور په اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو مخکې له القاعده سره د اړیکو په تړاو د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څارنې او ارزونې کمیټې راپور رد کړی دی. د ملګرو ملتونو په هغه راپور کې راغلي چې طالبان پر القاعده سربیره د تحریک طالبان پاکستان سره هم اړیکې پالي، خو طالبانو دا راپور یو اړخیز، نامتوازنه او له واقعیت لرې بللې دی. طالبانو تر دې وړاندې هم له القاعده سره اړیکې لرل رد کړې دي، خو د 2022 کال د جولای په 1 په کابل کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری وژل کېدو د طالبانو ژمنې تر سیوري لاندې راوستې. ګارډین ورځپاڼې په برتانیا کې د افغان کډوالو په اړه یو مطلب لیکلی او د چارواکو په حواله ویلي زرګونو افغانان به چې د یو ځانګړي پروګرام له لارې برتانیا ته تللي سږ کال اوړی بې کوره پاتې سي. د ورځپاڼې په باور دغه افغانان به چې شمیر یې 8000 ته رسیږي د دولتي ضرب الاجل له مخې د سږ کال په اګست میاشت کې له هوټلونو و ایستل سي، خو د سرپناه ځای یې نامعلوم دی. دا د هغو افغانانو له ډلې دي چې د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له افغانستانه د تاوده هرکلي عملیاتو تر شعار لاندې و ایستل سول. ګارډین دغه معلومات د چارواکو د هغې پټې بیړنۍ غونډې پر اساس خپره کړې چې د تیرې 5 په ورځ جوړه کړې وه. د برتانیا چارواکي داسې مهال له هوټلونو د افغان پناهغوښتونکو د ایستلو هوډ لري چې دولت یې پناهغوښتونکو ته د کورونو د ورکړې په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دی. بل لور ته په هوټلونو کې د زرګونو پناهغوښتونکو ساتل برتانیا ته په لوړه بیه پرېوځي، ځکه د ګارډین په وینا په هوټلونو کې د پناهغوښتونکو ورځنی لګښت 6 میلیونه پاونډو ته رسیږي. ګارډین کلی د پنځشنبه ورځې په غونډه کې چې د کورنۍ چار وزارت شخصي قراردادیان هم پکې شامل وو، پر دې هم بحث شوی چې 50,000 پناهغوښتونکو ته څنګه په ارزانه او کمبیه هوټلونو کې د اوسېدو زمینه برابره کړي. د ګارډین په وینا د بشري حقوقو یو شمیر بنسټونو د پناهغوښتونکو پر وړاندې د برتانیا د صدر اعظم ریشی سوناک پر یو شمیر تګلارو نیوکې کړې دي.
په هلمند کې بزګران وایي د اوبو د کمښت له امله اوس په خپلو ځمکو کې د انجی کښت مخه کړې ده. د بزګرانو په وینا د انجی د کښت ګټه دا ده چې لږې اوبه غواړي او ګټه یې هم زیاته ده. دوی ویلي دغه کښت یې وروسته له هغې پیل کړ چې له یوې خوا د اوبو کچه ټیټه شوه او له بلې خوا طالبانو هم د کوکنارو پر کښت بندیز ولګاوه.
دا ودیر کلن نور علی دی چې د خپل ځمکې په خړوبولو بوخت دی او د سشکال په خپل ځمکې د انجی کښت کړی دی. نور علی خپل ځمکې ته تر ځمکې لاندې اوبه د لمریزو اندارو په مرسته راپورته کوي. هغه اوبه چې د پخوا په پرتله اوس څو برابره کښته سوي دي او ځایي بزګران یې له ستونزو سره مخ کړي دي. نورالی چې د هلمند د ګریشکو ولسوالۍ اوسېدونکي دی وایي لسګونه جریبه ځمکه د اوبو د نشتوالي له امله شاړه پرته ده. خدای وایي اوس یو ځل بیا بخت راویښ سوی دی او د انجی کرکیلې ته یې مخه کړې ده. هغه چې اوبه کمې غواړي، دی وایي د انجی کښت اوبه کمې غواړي او دغه راز ګټه یې زیاته ده.
لس جریب پتاریا کو سره زموږ یو جریب انجنو برابر ډیر دوستانو کړل. شخصا زما خپل د ناستو ولاړو ملګرو د پنځه کال کې چې کړل دي چې کور ودان زموږ په خوله اعتبار کړی دا زموږ سره یو سپینډر یا غدا د سره د څوار لس جریب شش کال کش کړی دی. زما خپل نور دوستانو دا کش کړی یاري ان شاء الله چې زموږ د شرکت څخه د دې تخم او نال توزیع شوی دی. زما فکر تر 2000 جریب اضافه کې
د هلمند په للمی او وچ ځمکو کې د انجی کرکیله د غوړېدو په حال کې ده. د دې طبي بوټي پاڼې شین رنګ لري او شاوخوا 500 سانتي اوږدوالی لري. دا بوټی چې په درملو، عطرو او نورو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي آن د هند یو شمیر خلک یې په دریو وختونو ډوډیو کې هم د خوړلو لپاره کاروي. نور هغه د همدې سیمې یو بل بزګر دی او ده هم په خپل ځمکه سشخال د انجی کښت کړی دی. دی وایي د هنجي د کښت له هغه وروسته مخه کړې کله چې طالبانو د کوکنارو پر کښت بندیز ولګولې او په دغه سیمه کې د اوبو کاچه ټیټه سوله.
دا چې د سهار څه وسړی لمونځ وکړي دې کار ته ودرېدی بیا تر لمر لوېدو پورې امې نیشوي امې ټولې دا وخت نه لري لکه د تاریاکو ده. ځکه چې دا یو کاریګر د دې ده دا لکه نیش د تاریاکو چې دی دا تقریبا په 15 باندې عمل کیږي. د هغه څه باوجود په $40 کیلوم ټولېږي. د هغه څه چې دغه کې میاشتانه مزدور 15,000 افغانۍ دی او مزدور مزدوري ده.
انجه هنګا یان غوزا د افغانستان د غوره طبي او صادراتي بوټو په ډاله کې ده چې په دې وروستیو کلونو کې د هیواد په شمالي ولایتونو کې خورا د ودې په حال کې ده. د کرنې د برخې متخصصین هم وایي چې د هلمند آب هوا د انجه د کرکیلې لپاره خورا مناسبه ده. دغه متخصصین زیاتوي چې هلمند زیاتې للمې ځمکې لري او د انجه کرکیله په دغه ولایت کې خورا ښه حاصل هم ورکوي. بلخوا د هلمند لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست مرستیال مولوی محمد قاسم ریاض وایي انجه د کوکنارو ښه بدیل دی او په کار ده چې زموږ کروندګر نور د انجه کښتونو ته پراختیا ورکړي. نوموړي دغه راز زیاته کړه چې دوی په دې برخه کې له بزګرانو سره بیلابیلې مرستې هم کړي دي. افغانستان یو غرنی هیواد دی چې په پراخه کچه بیلابیل طبي بوټي او نباتات لري او دغه بوټي په دودیزه توګه د خلکو لخوا د یو شمیر ناروغیو د درملنې لپاره هم کارول کیږي.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، زه بریالی مد لغمان ولایت نعمت الله خار غزیدل سرک د انجه بول خالی چې دیگا ماخام باران شوی ده. سیلابونه راغلی دي، دوی لنجرې وړي دي او نورې واګېګانې وړي دي او همدغسې یوې بسته کښې دې لږ وړی او نورې دوکانونه هم کټه کړي دي. که څه یو کومک یو مرسته کولی شئ دغه ولس سره یو پرخونډه وکوئ، موږ دا چارواکو ته دا غږ موږ رسو چې تاسې یې په خپله واضح واورئ. وسلام.
سلام علیکم، د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زما کور په کراچی په سوراب ګوټ کې دی. دلته پولیس والا نه بیا کاټ او هم کاټ والا داسې خلک نیسي او بندیانوي. نو موږ د ملګرو ملتونو صدا غوښتنه ده چې په کلکه د دې پاکستاني پوځ مخنیوی وکړي. وسلام. په احترام، زما غږ په ازادي راډیو کې نشر کړي.
السلام علیکم، از دی رادیو کار کوم کو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکات. مژ د هلمند ولایت باورام رسالی کی ټلیفون خدیانست سړکار مډه خرات. نو مژ هله کوشت چې د مژ आवाज تر لوړ مقامات ورسوي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو پیغامونه وو چې د ازادي رادیو لارې مو اوریدل. په همدې سره د خبرونه دوهمې نیمه ته نږدې شوی او په دوهمې نیمه کې د ازادي رادیو 25 دقیقې بحث لرو. په دې بحث کې مو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې په وروستي راپور خبرې کړې دي. په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې کېدونکې د یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د اوتریش حکومت وایي یو وګړی افغانستان ته له سفر وروسته نیول شوی دی. د اوتریش د بهرنیو چارو وزارت نن په دې اړه د پوښتنو په ځواب کې د ایمیل په وسیله تایید کړی چې د دې هیواد یو وګړی د روان میلادي کال په مې میاشت کې افغانستان ته تللی و او هلته نیول شوی. د وزارت د معلوماتو د محرمیت په خاطر د نیول شوی کس نوم نه دی ښودلی او په اړه جزئیات هم نه دی ورکړي، خو یادونه کوي چې د اوتریش وګړو ته ډیر پخوا خبرداری ورکړل شوی و چې افغانستان ته د سفر نه کوي. په نورستان او کونړ ولایتونو کې سیلابونو خلکو ته مالی زیانونه اړولي دي. باختر خبري اژانس چې طالبانی اداره کوي نن د نورستان ولایت په منډول ولسوالۍ کې د سیلاب له کبله د سی کلینیک د ویجاړې دوه خبر ورکړ او د هغې ویډیو یې هم خپره کړه، خو د انساني مرګ ژوبلې په اړه څه نه دی ویلي. اژانس د کونړ ولایت په ناړۍ ولسوالۍ کې هم د ګلې او سیلابونو له کبله د مالی زیانونو خبر ورکړی دی. د روسیې یو توغندی بېګاش په د اوکراین د دنیپرو پتروفس سیمې په انکریوی ریه خارګوټی کې د استوګنې پر یوې ودانۍ لګیدلې چې لکتر لګ لس کسانې وژلې دي. د کریوی ریه خاروال الکساندر ویلکولنن پر خپل ټلګرام پاڼه ولیکل چې د توغندې لشلو زیات کسان هم ټپیان کړي چې د یو شمېر ټپیانو وضعیت نازک هودل شوی دی. ویلکول په وینا خی 15 کسان لا هم د ویجاړې ودانۍ تر کنټرولو لاندې بند پاتې وي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی یو ځل بیا روسیا ترورستي دولت وبالا او خپل ټلګرام پانه یو لیکل چې ترورستان به ونه بخل شي. په پام کې چې د افغانستان فوټبال ملي لوبډله نن د مرکزی آسیا د اتلولۍ په لوبډلې کې خپل دوهمه سیالۍ له ایران سره وکړي. دا لوبه د کابل په وخت ماښام 9:30 بجې پیلېږي.
دو خبرې دی، یو خو
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
سلامونه او ښه چارې. هم د دې 25 دقیقې بحث کوربه مو زنور یاس نوري هم د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته مخته وړم. نن په 25 دقیقې بحث کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې پر وروستي راپور خبرې کوو. دغه کمیټې د شنبه په ورځ په یو راپور کې د طالبانو د حکومت د سیاستونو تګلارو په د هیواد کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو او افغانستان او سیمې ته د تروریستي ګواښونو او یو له نورو موضوعاتو په اړه د طالبانو پر اقداماتو نیوکې کړې دي. خو د طالبانو حکومت د یک شنبه په ورځ د یوې اعلامې په خپرولو سره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې د دغه راپور موندنې رد کړې. په راپور کې ویل شوی چې په ټوله کې طالبان د نویو ملسی زین حساری سیاست ته مخه کړي. په کندهار کې طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده بشپړ واک لري او د طالبانو نور مشران پر هغه د پام وړ اغیز نه لري. په راپور کې ویل شوی د طالبانو د مشرانو په سیاست کې د بدلون هیڅ نښې نه لیدل کیږي او پلان محال کې د بدلون هیله نشي کېدای. دغه راز ویل شوی چې په افغانستان او سیمه کې د ترهګرۍ ګواښ په زیاتېدو دی. پر طالبانو دا تور هم پورې شوی دی چې د القاعده په څیر ترهګرو ډلو سره یې اړیکې تر اوسه نه دي پرې کړې او افغانستان کې د ترهګرو ډلو موجودیت ته په اشاره یې ویلي چې ترهګرې ډلې د پخوا پرتله اوس په افغانستان کې له زیاتې ازادۍ څخه برخمنې دي او افغانستان او سیمه کې تروریستي ګواښ په زیاتېدو دی. د داعش فعالیتونه زیات شوي. القاعده بیا په افغانستان کې ځان پیاوړی کوي. دغه راز ویل شوی چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې هم په پاکستان کې بریدونه زیات کړي دي. د بهرنیو ترهګرو ډلو موجودیت ګاونډیو هیوادونو او سیمې ته هم تهدید بلل شوی دی. راپور هم دارنګ د طالبانو په لیکو کې د اختلافاتو خبره هم کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې دغه راپور په وړاندې غبرګون کې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهدی وی اعلامې په خپرولو سره دغه راپور موندنې رد کړې دي. طالبانو په دغه اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان وضعیت د افغانستان د اسلامي امارت د غړو او پر نړیوالې سولې او امنیت د اغیزو په اړه راپور یو اړخیز غیر متوازن او له واقعیته لرې دی. په اعلامیه کې د غراز ویل شوی چې اسلامي مراد ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تعزیراتو دوام او دا ډول راپورونه له تعصب ډک او د خپلواکۍ او عدم مداخلي اصول سره په ټکر کې بولي او غوښتنه کوي چې باید د پایتکی ورته کېښودل شي. د اعلامیې له مخې دغه تورونه چې د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات موجود دي، افغانستان د ترهګرو پر امن ځای بدل شوی، د مخدره موادو قاچاق د اسلامي امارت د چارواکو لخوا کېږي، د صلاحیتونو انحصار او په حکومت کې د ټولو قومونو نشتون او نور بې بنیاد او د افغانستان له خپلواک ولس او نظام سره ښکاره دښمني او د تیرو شلو کلونو بې اساسه تبلیغات بے گٹیا و مغرزانہ تکرار بولی. په اعلامیه کې ویل شوی چې اسلامی امارت د نړیوال ټولنې د اندېښنې وړ مسایلو په اړه تعامل دوام ته ژمن دی. دا موضوع به د خپلو میلمنو د سیاسي چارو له شنونکو شفیق همدرد او سید زاکر شاه سادات سره وڅېړو چې د ټلیفون له لارې راسره وصل شوي دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. تخنیک همکار اشاره کوي چې دواړو میلمنو سره زموږ اړیکې ټینګې شوې دي. لومړی به همدرد صاحب تاسو ته درشو. تاسو به هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې وروستی راپور لوستی وي. د دې راپور موندنې طالبانو رد کړي او هغه بې بنسټه بللې دي. د دغه راپور موندنې چې د څو مامخ یادونه وکړه، د طالبانو له سیاستونو سره څومره اړخ لګوي؟
نوري صاحب، تاسو ته تاسو مېلمه او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه. نو اړخ خو تاسو خپل ولیدل چې پیغمبرګون کې اعلامیه خبره شوې ده، او هر وخت چې دغه سي موقفونه د نړیوالو د خوانه په ځنګړې توګه د نړیوالو سازمانونو د خوانه کوم حالت چې په افغانستان کې روان دی او د کوم حالت سره چې د افغانستان خلک مخ دي کړ چې داسې راپورونه خبريږي، نو په غبرګون کې موږ وینو چې دغه سي عکسالعملونه هم شته دي. لیکن په ټوله کې په تیرو نږدې دوه کلونو کې کوم حالت چې په افغانستان کې دی، او ورځ تر بلې دغه حالت د یو انزوا طرف ته ځي، محدودیتونو ته ځي، ستونزو ته ځي، نو زه فکر کوم چې کومې موندنې چې د ملګرو ملتونو د دې څار د ډلګۍ د خوانه شوې دي، زه فکر کوم تر یو حده پورې واقعیت ته نږدې دي. ځکه چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې نه یوازې تنها امریکا، فرانسه، انګلستان، بلکې د طالبانو تر یو حده پورې هم ملګري، یعنی هغه ملاتړي چې چین او روسیه دي، هغه هم په دغه د امنیت شورا کې غړیتوب لري. زه فکر کوم چې په ټوله کې مشکلات او ستونزې د افغانستان د اوسنی دولت او رژیم لخوا نه، د نړیوالې ټولنې په وړاندې، همداسي د خلکو په وړاندې، د منطقې په وړاندې راپورته شوې دي، محدودیتونه وضع شوې دي. نو په دې اساس باندې دا راپورونه نړیواله ټولنه د خپل هغه مسؤلیتونو له مخې، هغه په کلنۍ توګه، په شپږو میاشتو کې، او یا هر محل چې د دوی دغه موندنې بشپړې کیږي، نو دا راپورونه خپروي. نو زه فکر کوم چې دا د دوی یو موندنې دی، او د دوی یو ارارخیز کار دی چې په دې کې نه تنها امریکا او ځینې هغه هیوادونه چې دوی په دغه اعلامیه کې هم ودې ته اشاره کړې ده چې دا داسې هیوادونه و چې ګویا په افغانستان کې مخکې حضور درلود نظامي، او اوس د دوی سره ترپګنی لري. نو په افغانستان کې خو په دې شونه کلونه کې روسیه او چین حضور نه درلود، هغه هم د دې راپور د خبرولو یو برخه و. نو زه فکر کوم ځینې مسائل په افغانستان کې شته چې نړیواله ټولنه او د منطقې هیوادونه دغه نام دی خوندي.
مننه همدر صاحب. کراشو دغه د راپور اغیزو ته سید زاکر شاه سادات، مننه چې د خبرونه کې را سره ګډون مو کړی دی. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار کمیټې په راپور کې کته هم ویل شوی دی چې بشپړ واک د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخونزاده لري، او د طالبانو نور مشران پر هغه د پام وړ اغیز نه لري. خو کراشو دې خبرې ته چې خپل د طالبانو په منځ کې مشران پر هغوی اغیز نه لري چې خپل کړوړو کې بدلون راولي، دغه ډول راپورونه خپرول به فکر کوي چې د طالبانو پر مشر یا مشران و اغیز ولري چې خپل کړوړو کې بدلون راولي؟
سلامونه درناوی تاسو ته، قدرمن نوري صاحب، درنلم جناب همدرد صاحب، استاد پروګرام تخنیکی همکاران او ریدونکو ته. په ټوله کې د افغانستان غمیزه نننه نه ده، وګډيري خېلري او تاریخي کشاله لري. دې تاریخي کشالو تر شا زموږه تاریخي رقیبان او بولم که دښمنان او بولم خامخا لاسونه کار کوي، کار کړی دي، او تر اوسه پورې چې د افغانستان د کشاله اوګدیږي یا اوګدیدو خواته بیول کیږي، د تر شا عمده عامل دا دی چې هم د سیمې هیوادونه او هم د دوی
حامیان په راس کې مشخصه کوم برتانی هیواد او امریکا تر ټولو غټ لوبغاړي دي.
ساده صاحب خو همدر صاحب هم ورته اشاره وکړل چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار کمیټې کې د طالبانو ځین خواخوږي هم شته، لکه چین یادونه وکړله، د روسیې یادونه وکړله، دواړه د امنیت شورا د دایمي غړي دي.
زه به یو شي ته اشاره وکړم، هغه دا چې افغانستان کې هیڅ افغان خواخوږی نه لري. ډېر افغان د افغانستان خواخوږي مونږ په تېر 50 کلو کې تاسو راته وایي چې څوک امریکا وه، روس وه، د چین هیوادونه وو، کوم بهرنی هیواد د افغانستان په اصطلاح په ګټه باندې قدم واخیسته؟ ټولو د افغانستان د بربادۍ په خاطر قدم واخیسته، خپل د ګټو د تحفظ په خاطر افغانان قربانیان کړل.
کراشو ساده صاحب، زما پوښتنې ته مشخص، آیا دا ډول راپورونو خپرول به د طالبانو پر مشرانو یا پر مشرې چې بشپړ واک وای پر لاس کې لري اغیز به پرې وکړي چې خپل کړه وړه بدل کړي، هغه پالیسي چې تر اوسه پورې دوی مخته کړې ده؟
ستونزه دا ده چې دغه یو راپور د نه تایید شوي مستندات پر مبنا د یو ځینې خپرېږي، او هغه مرجع همدغه مرجع وه چې په هغه وخت کې ناټو او امریکې ته په اصطلاح واک ورکړو چې پر عراق تعرض وکړو، او امریکې ته یې واک ورکړو ناټو سره چې پر افغانستان تعرض وکړو، او بې بنسټه بې ثبوته افغانستان هم پکې برباد شو. بن لادن هم په افغانستان کې نه په بټاباد کې ووژل شو، افغانستان د خاور سره خاور شو، ولسونه در په در خاور په سره شو تر نه پوری. زما منظور دا ده چې هغه څوک چې فند ورکي هغه دستور هم ورکي په نړیوال سازمان کې تر دې به د پوری کا چین او روس هم کوم خپل هغه ولري هغه تاثیرات په دې فعلی حالت کې تاسو ګورئ چې خپل روس په تاثیرات کې د ټول غربي نړۍ په پانه بنان، یعنی تر دې ربی د پوری دغه نړیوال سازمان د دې په لاس کې او د دې د ګټه تحفظ لري. بل شک چې افغانستان کې ډېر ستونزې شته، بل شک چې طالبان کې د نه نهایت زیات ستونزې شته، د افغانستان د ملي ګټو خلاف حرکتات کې موجود دي، لکه د نجونو د مکاتب ودرونه او د دې کار نه کونه، دا ډېر زیات نیمګړتیا غلطه شته. خو په دغه اساس موقع په اصطلاح د نړیوال سازمان د سیو شیتل من وحید افغانستان ګواکې دی یو قومي جګړې او جبنی جګړې پاته تشویق یو بیاي، دا د افغانستان د تاریخ سره او د افغانستان د خلکو سره په ډیره ستره جفاوی کداف یو کار د پاره، یعنی په اور باندې پټرول اچول، دا ډیره خطرناک کبینه ما د افغانستان د راتلونکي لپاره.
من دا ساده صاحب هم در صاحب د راپور کې د طالبانو په منځ کې د ځینو اختلافات او یادونه هم شوې ده، زبی الله مجاهد دا رد کړی دی. په عین حال کې ویل دي چې په د راپور کې ویل شوی چې طالبانو دوهم ځلی وخت له رسیدو وروسته یو انحصاري سیاست غوره کړی، یو قوم محور سیاست غوره کړی، او هغه د نوی ملسیزي واکمنۍ ته ورته دی. آیا ورسره موافق یاست؟
زه فکر کوم چې د طالبانو کوم مفکوره چې د هغه په قومي بیس باندې ولاړ وي، ځکه په تیرو تقریبا 28 کلونو کې چې دغه سهري کرامست شوی دی، او لکه څنګه چې په ټول هیواد کې نفوس کړی دی، هغه په قومي بڼه باندې نه و، یا د قومي بلېوالتیا لمخې نه و، بلکې هغه د ایدیالوژي د مخې نه و، چې هغه یو اسلامي او دیوبندي نظریه و. په دې اساس باندې په ګوډ ګوډ کې ورسره هغه خلک چې ودغه مفکورې ته وفادار وو یا علاقه مند وو، د دې سره یو ځای شوی دی، او موږ ګورو چې په ټول افغانستان کې د هر قوم او د هر توکم په دغه تحریک او ډله کې خلک شته. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې ځینې مسائل به دغه لکه څنګه چې اشاره ورته وشوله هغه به هغه وی ناسم وی، لیکن د ځینو مسایلو سره زه فکر کوم چې هغه روښانه شته دي.
هم در صاحب دغه راشه د طالبان چې نړیواله ټولنه پر لپسې غوښتنه کوي د نورو ترڅنګ د خزو او نجونو د کار او زده کړې د حقونو په ګډون د افغانستان د وګړو اساسي حقونو ته درناوی، او د یو ټولګډونه حکومت کله چې راشه د خبرې ته دغه ټولګډونه حکومت چې نړیواله غوښتنه کوي، کچېرې تاسو ویل چې طالبانو نظریه پر قومي بیس باندې نه ده، بلکې او ایدیالوژي ده چې دوی مخته وړي او ټول قومونو غړي پکې شامل دي. آیا حکومت هم ټول ګډونه کېدای شي لکه خپل چې طالبان چې دا کوي؟
په هیڅ صورت حکومت ټول ګډونه نه ده، بلکې د وی ایدیالوژي او د یو مسلک او خلکو ته هغه چې ځانګړی شوی دی. تاسو ګورئ ټول ادارات دي هغه مسلکی دي که غیر مسلکی اداري دي هغه تقریبا دی وی ایدئولوژي خلک یا وحدي خلک په وطني استلای وایو ملا صاحبان پیږي چې دي هغه نسب شوی دي نه ونه دغه د چې دوی ټولې چارې چې دي هغه د ملا صاحبانو سره دي یعنی مسلکی خلک دوی په کابینه کې دوی په نورو فنی مراکز او ځایونو کې نه تر سره کوي نو په دې اساس باندې د دې دغه حکومت نه واځي هغه په قومي لحاظ باندې چې دوی فکر کوي او موږ فکر کوو انډول نه لري یعنی معنا ټول شمول نه دی بلکې په مسلکی لحاظ باندې او په کاري لحاظ باندې هم موږ وینو چې ډېر نیمګړې دی او یو طرفه دی نو په دې اساس باندې دا خبره کولای شو چې کار اهلی کار ته نه دی سپارل شوی او دا خبره تر اوسه لکه دوی چې وایي چې دا تر اوسه یو سرپرست حکومت او دولت دی هغه قوانین تر اوسه پورې نه دی جوړ شوی او خلکو ته واضح تګلار چې هغه که بهرنی سیاست وي که داخلي سیاست وي د دې په اړه به د تیرو دوو کلونو کې خلکو ته څه نه دي ویل شوي ډېر مسایل دي چې نیمګړي دي تر اوسه پورې دا د ښوونځیو دروازې چې دي مغسې د جنکیانو پر مخ باندې تړل شوي دي پانتونونه بند شول ډېر محدودیتونه نور وځه شول خلک وکډوالۍ ته مجبوره کیږي نور کاري محدودیتونه چې دي په خلکو باندې وځه کیږي هغه مسلکي خلک چې په اداراتو کې کار کوي ورس تر بلې دي غیزه نه ایستل کیږي نو زه فکر کوم چې بالکل په دې کې وینې انحصار شته دی خدای انحصار چې دی هغه قومي باندې نه لري بلکې له بده بخته دا سی وبان لري چې دوی یو ایدئولوژیک انحصار شته تر اوسه کړی
مننه هم در صاحب ساده صاحب کرا شو د افغانستان کې ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه چې په دې راپور کې اندېښنه څرګنده شوی ویل شوی چې لکه چې طالبان بیا په افغانستان واکمن شوی دي په دې هیواد کې د القاعده په څیر ترهګر ډلې ډېری ازادۍ څخه برخمن شوی طالبانو د غرض القاعده سره خپل اړیکې ساتلی او د غرض په خپل لیکو کې هم په دې ویل شوی چې د القاعده ځینې غری ګمارل دي البته لانګ وار ژورنال هم په دې اړه راپور ورکړی دی د څو مواردو یادونه کړی ده کراشو په افغانستان کې ترهګرو ډلو موجودیت چې کوم نوې خبره نه ده په خوانی حکومت کې هم ویل کېده چې شاوخوا شل بهرنی ترهګر ډلې په دې هیواد کې فعال دي خو دا ځل ویل شوی چې دا به افغانستان او سیمې ته ګواښ متوجه کړي ځکه چې دوی ویلي دي ترهګرې ډلې په دې هیواد کې فعالیت په زیاتېدو دی آیا خبره هم داسې ده
پرته له شکه چې په افغانستان کې د تیرو څه د پاس څلور لسیزو نه راپېخوا د دې مسایلو شتون شته دی ما مخکې ورته اشاره وکړه چې دا یوازې د افغانانو زیږنده نه ده په دې کې نړیوال او د سیمې هیوادونه ککړ دي ځانګړي توګه زموږ د ګاونډیانو پاکستان مشخصا او ایران په دې کې ککړ لاسونه درلودل او سره هیواد خپل ګټو لپاره مختلف توتی زیګولې او کړې دي په افغانانو باندې په افغانانو کې خدای دا خوښیا او بیداری راولي چې خپل ملي ګټو ته تر هر څه لومړیتوب ورکړي د دین مسائل د هر چا خپل د ایدئولوژي مسائل د هر چا خپل د منګ د کین ارخي او د خيارخي ناسالم رقابتونو قربانیان شو اولس پاسای توب زکه خبره کوم نو بنا ان اوسنۍ حالت کې هم زده دغه دلو شتون نشم ردولې زکه په گاوند کې بیا هم امر ککړ لاسونه شته وینم چې پاکستانی نظامیان خپل ګټه د پاره تر دې ربینه پورې تلای شي ایران حاضر کیاستاس واورې د چتو وخت مخکې د دې لپاره چې افغانستان کې هر څوک یې کړه نه طالب دی کړه پرونه جمهوریت او کابل پرونه د ډاکټر نجیب الله نه تو مو تاسو د افغانستان د ملي ګټو لپاره قدم پورته کوي خامخا گاونډیان هغه ته په نظر نه ګوري او مختلف پالمی ورته جوړي چې هغه بر نه لري او تاسو لې راغونړو نو اوس یو ځل بیا که تاسو پام کړئ سره د د حاکم نظام د بیرو پالیسیو خلاف یم بیرو شانت نه ورته په اصطلاح نیمه کې کړی او هغه مت دی او منطق په اساس کړی د نړیوال قوانینو پر بنسټ نکړي لکن دلته چې اوس کله تاسو ویني چې افغانستان کې کله هم لکت امن راځي یا کله د بنسټیز قانون کار پیلېږي یا د اوبو د مدیریت خبرې کیږي نو خامخا د سیمې هوادونه او د دوی باداران لاس په کار شي چې دا نظامونه باید رنګ شي تاسو په تیر نظام کې هم ولیدل چې عین قصه وشوه د څلور څلوېښت پروژو اعلان وشو د اوبو د مدیریت کنټرول په تلیفون کې
په کال کې د نن نه په اصطلاح نظام را چپک او دا بل چا نه ده کړه دا نړیوال وکړو دا که دا نړیوال سازمان شتون لري په هغه وخت کې ستر ګړندې وي چې دا د قطر د معاملې چې کېدل په هغه وخت کې دا ولی ګونګي وو ولی په هغه وخت کې چپ پاتې وو
سادا صاحب مننه هم تر څه تاسو پکې وای لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوی دی یو ډله چې په حملو سره خودلې ده چې په افغانستان کې حضور لري هغه د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه ده چې د ډیرو حملو مسولیت اخیستې ده او نړیوالو د افغانستان گاونډیانو هم د دغه ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده کراشو دته چې آیا طالبان هغه څه چې وای چې هیڅ ډلې ته ترګر ډلې ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې پر نورو د تروریستي بریدونو لپاره کار واخلي آیا طالبان دا ولټیا لري په خپل کچېرې نړیوال ور سره د امنیت په ټینګښت کې همکاري ونکړي یا استخباراتي معلومات شریک نکړي یا په نورو برخو کې
زه فکر کوم چې دا داعش مسله چې دا یو بیل بحث دی ځکه داعش یو نوم دی او د منطقې د استخباراتو دفانه دغه سی کارونه په تیر کې هم شوی دی او یوازې د وسمبول لاندې خپل هدف شې دی مخکې هم به ول شوی او په خوا په دې تیر شو کلونه کې چې کوم په چيلي بریدونه د افغانستان په مختلفو برخو کې کېدل زه فکر کوم دغه تر شاه هم چې اوس کومې مونږنې دی هغه خی چې د سیمه استخباراتو لاس ترلود وسم د نفوس په لحاظ باندې په فکری لحاظ باندې د داعش کوم فکر او کومه ایدئولوژي چې د افغانستان خلک ودی ته ډیر زیات متحد نه دی او وهغه تنلارې فکر سره ډیر زیات یعنی عمل نه دی یعنی کوم داسې ځای نه لري په افغانستان کې چې سړی ګوته ورته ونیسي چې پلانکای ولایت او پلانکای ولسوالۍ او سیمه کې ګواکي ارتب شتون لري لیکن په دې ورستیو کې چې په شمال کې کوم حالت رامنځته شوی دی دا هم زه فکر کوم چې هغه د نړیوالو یو ستراتیژیک اهداف د منطقې او د سیمې لپاره دینو په دې اساس باندې دا ټول هغه استخباراتي لوبې دي چې شته دی په دې منطقې کې او بل د ځینو ترهګر وړلو موجودیت په خپل تاسو د ایمن زواهری دي مرموز مړین نه خبر یا چې تر اوسه پورې لا معلومه نه ده چې څه ډول وړل شو او څنګه کابل ته رسیدل او همدارز د ځینو نورو وسلوالو یادونه کیږي او دغه حتی تصویرونه او گزارشونه په دې اړه په نړیوالو رسنیو کې خبريږي نو دغه موجودیت خور دې ده لای نه شي لیکن دا چې د دې زور نه پیرسیږي یا پر رسیدګي هغه بیل مسله ده ځکه چې په تیر وشلو کلونو کې دغه ډلې تر څنګ دغه جنگیالیو چې دی اوغه په اوغه مبارزه کړې ده او د دوی سره یو ځای قرباني ورکړې ده نو د دوی کچیرته په وړاندې باندې مبارزه کوي یا په وړاندې باندې کوم مثلا محدودیتونه وځ کوي نو بیا هغه د لاندې جنگیالي چې دی صفونه چې دی د ایدئولوژي لمخې سره راټول کړي دي هغه کې بیا مشکلات پیدا کیږي نو د دوی مشران هم تر یو حد پورې سعید چې د منطقې د هیوادونو سره ځینې تعهدات غیر رسمي او استخباراتي لري لیکن په عمل کې د دوی په وړاندې باندې اقدام ځکه نشي کولای چې په صفو کې اختلافات رامنځته کړي
ډیر وخت نه لرو یوازې څلور دقیقې پاتې دي هم درس ساده ست تاسو به هم درشو تاسو غواړم او پختم چې دغه د ملګر ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې چې دغه ورسای راپور خپور کړي هم د کمیټې د طالبانو پر لزګونو مشرانو دغه راز بندیزونه هم لګولې دي تقریبا شمیر شاوخوا 850 تر رسیدي په دې کې د طالبانو د کابینې یو شمیر غړي او نور مشران شامل دي طالبان حکومت هم تر اوسه پورې نړیوالو پرسمت نه پیژندلې د طالبان حکومت په کړه کراتو دا غوښتنه کوي چې باید د بندیزونو له فهرست څخه د دوی د مشرانو نمونه وېسل شي ترڅو وکول شي چې نړیوال ټولنې سره ختامول وکړي دغه راپور چې اوس خبر کړي فکر کوي چې په نیجر راتونکي کې به د طالبانو د مشرانو نمونه له دې فهرست څخه لري شي هم در سپتاسو مهرباني بیا به ساده سپتاسو درشو
زه فکر کوم ځکه ورس تر بلې د اړیکې شې د نورم ترنګلي کیږي د دې په ځای چې سم شي د دې په ځای چې ځني یعنی شاتګونه یا نرمختونه د اوسنی رژیم او دولت په خوانه نړیوالو ته وخودل شي ورستر بلې محدودیتونه وځکیږي مقاومتونه کیږي یعنی معنا په خپل هغه په خوانه او دریزونو باندې په خپل هغه په خوانه او پریکړو باندې چې
تقریبا در وسلیوش کاله مخکې د دوی حکومت را پرځولې وو په مغه انحصاری فکر باندې یو ځل بیا دوی ټینګار کوي. نو زه فکر کوم چې دغه واټنونه چې د نور هم سره ډیریږي او د نړیوال ټولنې کوم اعتبار چې وو چې کومه د وکلنه پروسه چې و د دوه او جنو برخو دغه خبره ونړیوال ټولنې ته خپل حکومتونو ته کوله چې ګواکې په دوی کې تغییر راغلی دی او دوی به هغه د نویمو کلونو خلق نوي، لیکن بیا چې دوی قدرت ته ورسېدل دا ټول شیان غلط ثابت شول. نو ورس تر بلې هغه اعتماد هم چې د نړیوالې ټولنې له خوا کوم نسبی اعتماد او هغه هم په دې خلکو باندې ورس تر بلې کمیږي. نو زه فکر کوم چې فاصله نور هم ډیره شوې ده او دغه حالت کدا سی خبرګون چې موږ ولې د دومره تون خبرګون و دې اعلامیه ته و دې فضا چې یو نرم اعلامیه خبره شوې وای او یو د جوړجاړي لار مخ کې چول شوې. نو زه فکر کوم چې ورس تر بلې به حالات نورم سره خراب شي او د نړیوال ټولنې هغه کوم نسبی یا هغه کم اعتماد شې دی هغه به هم کم شي او وضعیت بل بده بخته ډیر زیات خراب شي.
مننه همدر صاحب. ساده صاحب تاسو وای پکې
مننه کور ودان لبد مرغه هم ژوند پته ده او هم غنم لاندې دي دواړه خو کې نیمګړتیا وینم په ځانګړې توګه دغه د دوه قرارداد اصلي لامل دی. د دوه قرارداد د تیر نظام د سقوط اتی لامل شوه ده بغیر د کوم ګارانټی نه بغیر د کوم نړیوال تضمین نه دا کار پیښ شو او اوسنۍ حالت هم چشته د دغه نیمګړتیا او کوم نیمایي برخه په کې نړیوال په خپل ملامت دي او نیمایي نه زیات په کې ملامت دي په ځانګړي توګه امریکا او د متحدین. نو طالبان ته هم تو کار ده چې کچېری غواړي سره چې د افغانستان ملي ګټو ترمن دي او د افغانستان راتلونکي روحانه بسیا غواړي تر ټولو د مخه د افغانستان ملي ګټو تلومړي توبر کی او د افغانستان نیمه بدنۍ چې فلج کړي دا هغه ته دروازې خلاصي کړي د تعلیم او د کار او دغه تر څنګ دغه نورو پلمو چې ورته دوی ته جوړیږي دغه پلمو د پاره د لار نه خلاصې د دې تبرګې ته لاس نه خلاصې او بل جګړه د افغانستان ته نه راځي. زه په دې باندې باور لرم چې تلاشونه جریان لري د سیمې د توازن لپاره هم او د نړیوال لپاره هم چې بل جګړه پر افغانستان وټپي چې دا د افغانستان په ګټو نه ده او د افغانستان ملي ګټې په خطر کې شي.
مننه کور ودان د سیاسي چارو شننکه شفیق همدرد او د سیاسي چارو تحلیلګر سید زاکر شاه صادق چې د ازادي رادیو پی دی 15 دقیقې بحث کې مو را سره ګډون وکړ. په دې بحث کې مو هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې پر ورستی راپور خبري وکړه.
بل چادا کولے یہ ادا دا کولے یہ ادا دا کولے یہ ادا دا کولے یہ ادا دا اس عمر میں واخس میں انگڑ میں ور خطا دا اس عمر میں واخس میں انگڑ میں ور خطا دا کولے یہ ادا دا کولے یہ ادا بل چادا بس لے بنے کے گم خ
خپ دی په هېدم بیا د چاپ مینا بنو سوځېګم مستې پرتا تل پسر کوشند مسکادا مستې پرتا تل پسر کوشند مسکادا کولې یې ادا